لس بجی او دیرش دقیقی دی نوریاس نوری تا وکشهی چه ده خبرونو لندیز ورندی کوی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ژیړې او ارغنداب ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونه مخه نیولې او د دې ډلې له شلو زیات وسلوالې وژلې دي. وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بریدونو په پایله کې 25 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د کابل ښار د ګذر یو وکیل له دو کلشنکوفونو او یوې اندازې مهماتو او پوځي تجهیزاتو سره نیولی دی. د وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه مهمات په 14 حوزه کې د ګذر له یو وکیل څخه ترلاسه شوي او په دې اړه د پولیسو پلټنه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار هم د ملي شورا سړک ته نږدې پر یوه دولتي موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې د کابل د امنیې قمندانۍ د ویان په وینا مرجوب نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن په ټول هیواد کې 9,900,000 تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړی دی. وزارت چارواکي له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د دغې وژونکي او د تل لپاره فلج کوونکي ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسیې د سیاسي مخالف الکسی نوالني نیول غندلې دي. 34 کلن نوالني چې له 13 اګست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د مسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیو. دا خبره د هغو دو ملګرو په ټویټونو کې کړې او ویلې دي چې نوالني د خیمکي ښار ګوټي کې د پولیسو یو مرکز ته انتقال شوی دی. په امریکا کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د ډونالد ترامپ پلویانو د اعتراض څو وړې غونډې وکړې خو د تاوتریخوالي کوم راپور نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په واشنگټن او د لسګونو نورو ایالتونو په مرکزونو کې د ملي ګارډ سرتیري چې د مظاهرې د مخنیوي په وسایلو سمبال دي ځای په ځای شوي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د جنوري په 10 یعنې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوړې مخکې د ناآرامۍ هر ډول هڅه شنډه کړي. د جنوبي کوریا یوې محکمې د الکترونیکي وسایلو د سترې کمپنۍ سامسونګ مرستیال مشر د فساد په تور په 2.5 کلونو بند محکوم کړی دی.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادۍ رادیو په 25 کې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن هم د کابل ښار د دوو مقناطیسي بمی چاودنو شاهد وو. پرون په یو بل هدفي برید کې په دې ښار کې دوه خزینه قاضیان ووژل شوي. د بشري حقونو یوې نړیوالې فعالې دا د سترې محکمې د یوې سلنې خزینه قاضیانو وژنه بللې ځکه چې د شمیرو له مخې په ستره محکمه کې یوازې شاوخوا 200 قاضیانې کار کوي چې دوی پرون ووژل شوي. د کابل په شمول په ښارونو کې په هدفي بریدونو کې تر ډیره هغه کسان تر اوسه په نخښه کیږي چې نظامی هدفونه نشي ګڼل کېدی. ژورنالیستان، مدني فعالان او حتی قاضیان هغه څوک نه دي چې په روان نظامی او پوځي شخړه کې مستقیمه برخه ولري. افغان چارواکي تل ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. طالبان بیا دا بریدونو کې لاس لرل ردی او په ټینګار وایي چې دوی یوازې په نظامی هدفونو برید کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح نن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هدفي وژنو تر شا طالبان دي. نوموړي د پرون د دوو قاضیانو د وژل کېدو د قضیې په اړه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې په دې برخه کې طالبان لاس لري او همدارنګه ویلي دي چې د دې ترورونو او وژنو د زیاتېدو یو علت دی. ښاغلي صالح په وینا دا دی چې د طالبانو بندیان خوشی شوي دي او نور بندیان یا لږ تر لږه هغه کسان چې د امنیتي ادارو له لوري نیول کېږي په داسې پیښو کې هغوی هم فکر کوي چې یو ورځ خوشی کېږي او بخل کېږي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې هغه کسان چې د دا ډول بریدونو په تړاو نیول کېږي باید اعدام شي او دی به همدارنګه دوی ته د اعدام د مجازاتو غوښتنه وکړي. بس په دې کوو چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ښارونو کې دا ډول بریدونه څوک کوي. حکومت وایي طالبان په دې بریدونو کې لاس لري. حکومت کوم ثبوت نه لري. طالبان وایي موږ په غیر نظامیانو بریدونه نه کوي. دوی د خپلې دې ادعا لپاره څه ثبوتونه لري؟ همدارنګه څنګه یې مخه نیول کېدلی شي د سولې د خبرو د بهبود او ښه دوام لپاره؟ دا د دې بریدونو مخنیوی څومره ضرور دی او که دوام وکړي د سولې پر روانو خبرو څه اغېز لرلی شي؟ په بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد، په کندهار کې میشت امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس رئیس عبدالحنان همت. ټولو میلمنو ته خراغلاست وایم. ما مخکې له رضوان مراد سره چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس ته خبرې وکړي، هغه د وخت د کمیله کبله وغوښتل چې خپلې خبرې ماته مخکې له مخکې ثبت کړي. له هغه مې وپوښتل چې طالبان په دغه بریدونو کې چې په ښارونو کې ترسره کیږي لاس لرل ردی. حکومت پرله پسې ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. له حکومتي لوري سره کوم داسې کره ثبوتونه شته چې وښیي چې په دې بریدونو کې طالبان لاس لري؟
سلامونه اونۍ کې هیلې ان صاحب تاسو ته د خپرونې ګډونوالو او د غراز د افغانستان خلکو ته د ازادي راډیو له څپو. ګورې دا ادعا چې طالبان کوي چې ګواکې دوی ملکی افغانان نه وژني یا بالعموم د افغانستان پر ملکیانو دوی حمله نه کوي، نو په دې کې فکر نه کوم که هغه سیمو کې چې حتی د طالبانو تر کنټرول لاندې دي هلته دې هم کوم افغان دا ومني چې طالب افغانان نه وژني او ملکي افغانان نه وژني. موټر بم چاودنې، هدفي وژننې، په موچی تار حلالول، سرونه پرې کول، په مختلفو نمونو د دې جګړې هغه برخه او هغه کثیفه برخه ده چې متاسفانه د افغانستان ملکی خلکو یې بیا پرې کړې ده. د کابل پر پوهنتون چې کومې ډلې برید کړی او کوم د طرح دغه هستې خلک نیول شوي دي، دغو اعترافات د افغانستان د خلکو په مخ کې دي چې په کابل کې محصلین آیا ملکی وګړي نه وو؟ د دوی اعتراف تاسې ورشي په دې ټولنیزو شبکو تلویزیونونو کې د عادل نومې چې کوم طالب وو د اعتراف ونه کړ چې دا حمله صرف د دې لپاره ما کړې وه چې د کابل پر ادارې د دوی په وینا د خلکو بې باوري زیاته شي. آیا په کوثر دانش کورس چې شوی، آیا د یوسف رشید شهید قاتلانو اعتراف ونه کړ چې موږ په لوګر کې څوک وو، څه سره ارتباط درلود او څوک یو؟ آیا زموږ استاد دغه پخوانی همکار شهید الیاس دای قاتل اعتراف ونه کړ چې پلان کې مولوی صاحب ورته بم ورکړو او د وروسته پوه شو چې له پټا وروسته پوه شو چې هغه ملکی افغان دی؟ نو دا هیڅوک نه مني. تر اوسه پورې چې کمې شبکې نیول شوې په کابل ښار کې، هغه کا دغه وړې وړې شبکې بلخصوص چې د دوحې له توافق وروسته د طالبانو حقاني شبکې له خوا دې لپاره ایجاد شوې دي چې هدفي وژنې څومره چې هر څوک وژل کیږي چې فقط پر نظام او دولتي ځواکونو باندې او دولت باندې خلک بے باور کړي، کابل کې ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دې جګړې هغه د سیسي او مکاره بڼه اوس د افغانانو مخ کې ده. غوی پويږي په دې بې ځای شوارونو خبرو باندې ویلامیو باندې څوک نه غوليږي. نو چې څومره کسان تر اوسه نیول شوي دي، اکثریت د طالبانو د حقانی شبکې او د هغو ډلو غړي دي چې کله د داعش بیرغ پورته کوي او کله د طالبانو. سوال دا د اکثر خلکو ته دا سوال پیدا شوی و سمو د مخ کې چې طالبان خو مسؤلیت نه مني. طالبان یې ځکه مسؤلیت نه مني چې طالبان هلته له امریکایانو سره له خپلې نوې انډیوالۍ د ماتېدو، د امریکایانو سره د دوحې د توافق د ماتېدو په خاطر دوی دا نشي کولی چې وایي چې دا وژنې مونږ کوو، ځکه چې هلته خو هغوی ته ویل شوي دي چې مونږ خو به د ستاسې په خوښه باندې په ښارونو کې حملې نه کوو. اما دغه د کابل ناامني صرف د کابل د څو اوباشو لنډغرو یا مجرمینو او یا څو تنو بم ایښیدونکو خلاف جګړه نه ده. دې جګړې اصلا د افغانستان د جګړې نوی تکتیک دی.
رضوان مراد، له طالب هندویانو سره چې موږ کله کله خبرې کوو، هغوی وایي چې خایدا بریدونه په مدني فعالانو، ژورنالیستانو او نورو ملکیانو حکومت ته نږدې ځینې کړی کوي. دوی استدلال دا کوي چې ښایي حکومت خپله د سولې دغه روان بهیر چې په کومه بڼه روان دی دغه بڼه یې نه غواړي، یو غواړي چې په اصطلاح د سولې دغه بهیر وځنډي.
متاسفانه پاکستانیان پکې په مستقیم ډول لاس لري، د طالب په واسطه ترسره کوي. څوک د سپاتسیږي په کم مملکت په کم دولت کې به دسي چې خپل عسکر، خپل خبریال، خپل خور، خپل مور، خپل ځوان زوی ووژني د دې لپاره چې هغه کومه پلمچ طالبانو چې د سولې خبرې ناکامه شي؟ د سولې خبرې خو هغه څوک ناکاموي چې د هغه په عمل کې د سولې لپاره یو ذره هم څه نه لیدل کېږي. د هر هغې خبرې او هر هغه عمل ترمن څومره توپیر دی چې افغانان وژنم، افغانستان روانوم، امریکانو سره یا نور خارجیانو سره څه کار نه لرم، لیکن زه سولم کوم، دا هیڅوک نه مني. آیا د انتحار، انفجار او د دوی په خاطر باندې چې کوم بمبار کیږي، که د خارجیانو لخوا کیږي یا د افغان ځواکونو لخوا کیږي، هغې کې که چېرته ملکي تلفات اوړي، د دې ټولو لامل څوک دی؟ څوک سوله غواړي؟ نن د طالب دا همت وکي او دوی وایي چې زه اوربند کوم. دوی ولې له اوربند نه ډارېږي؟ که سبا همدغه دولت بیا اوربند مات کړ، همدغه دولت په طالبانو حمله وکړه، همدغه دولت کار وکړ، زه د یو افغان په توګه چې دلته کار کوم، زه اول د دوی دولت خلاف بیا خبره کوم. اما طالب دا نه شي کولی، ځکه طالب ډارېږي، طالب ډارېږي له اوربند نه. طالب حق نه لري، اجازه نه لري.
ښاغلی مراد، دا راته وایي چې طالبان ولې دا ډول بریدونه وکړي؟ یعنی دستی له طالبانو، د طالبانو لپاره دا ډول حمله ګټه څه کوي؟ ځکه هغوی د سولې په خبرو کې ناست دي، په نظامي اهدافو باندې بریدونه کولی شي، له هدفي وژنو نه د هغوی منفعتونه څه کیدلی شي؟
فقط او فقط د جګړې ستراتیژي بدله شوې ده. په کابل کې د هدفي وژنو له لارې د نظام د بدنامولو، پر نظام د خلکو د بې باور کولو، او په دې خاطر چې هلته په دوحه کې د خبرو په میز باندې کوم امتیاز ترلاسه شي، دغه هدفي وژنې کیږي. خارجان اوس وایي، ملګري ملتونه وایي، د افغانستان خلک یې وایي، اما طالب وایي چې نه، دا کار زه نه کوم. اما کوم کار دی کوي؟ هغه کار دا دی چې دوی په دوحې توافق نه وروسته یو ولسوالۍ پرمختګ نه دی کړی، نو مجبور ده په کابل کې ناامني دغه کې یو.
دوستانو، دا رضوان مراد، د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح، د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس و، چې دا وروستیو هدفي وژنو ټوله پړی پر وسلوالو طالبانو اچوله. وسلوالو طالبانو موږ سره وخت په وخت په خپلو خبرو کې دا رد کړی ده چې دوی د غیر نظامیانو، هغه که مدني فعالان دي یا ژورنالیستان دي، په دوی باندې په بریدونو کې لاس ولري. د بحث لپاره راسره په کندهار کې میشتي امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بختر خبری اژانس رئیس و، راسره دي. یو بار بیا دواړو ته خرغ لاس وایم. درویش صاحب، له تاسو به اول واورو، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې له هرات نه رانیولې تر بدخشان پوری، په کندوز نه رانیولې داسې تر خوست پوری، خارونو کې هدفي بریدونه کیږي، ژورنالیستان، مدني فعالان، کارپوهان پر لپسې منخه کیږي، قاضیان او داسې خلک چې د جګړې برخې نه شو ګڼلې، تاسو څه فکر کوئ څه روان دي؟ بالاخره څوک طالبان ردی، حکومت پر په طالبان واچي، بالاخره څوک دي چې دغه خلک وشني؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم ملمت او ټول اوریدم که تاسو زره کوم تسلیم محترم. افغانستان په د داعش، القاعده، طالب، فاطمینو، خودسره وسلوالو ډلو، په قومي خړو کې ښکېل وسلوال متعصبې ډلې، شخصیتونه د پاکستاني مذهبي تنظیمونو نفوس او ډلې، د پردې تر شا د استخباراتي کړیو لاسوهنې، د نړیوالې ټولنې د موجوده رول صفر ته رسېدلی دي او یو سمبولیک شتون لري. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالي ته زمینه مساعده شوې ده، او دلته عام ولسي وګړي روزانه وژل کېږي. د خپل د فامیل نږدې غړي، مسؤول کسان چې هغه ډوډۍ ورته راوړي، دا د منځ څخه دي. دلته له بده مرغه څخه که طالب دی هم زما ورور دی، دا دې وژل کېږي. په دردنو جنازې روزانه خاورو ته سپارل کېږي. که دلته د افغان دولت دی هم روزانه یې په دردنو ځوانان خاورو ته سپارل کېږي، د هرې وڅخه اعتمال وکونډې په میراث پاتې کېږي. زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو را په دې خوا د بهرنیو لاسوهنو چې په ډېر شدت او په ډېره بې شرمۍ سره د افغانستان په داخلي امور کې، خصوصا په ناامنه کولو کې، خصوصا په بې ثباته کولو کې، خصوصا په داسې یو نازکه مرحله کې چې د یوې خوا څخه د امریکا او د طالب ترمنځ د قرارداد خبو د سولې قرارداد سوي، اگر چې بعضې ورته خوشبینه دي، بعضې ورته نه دي خوشبینه، زه خپل هم د یو افغان پایښت باندې یو تشویش لرم. تشویش مې دا دی چې دا قرار لای چې د امریکا او د طالب په منځ کې سوي دی، آیا چین به مطمئن کړي چې د چین ګټې په خطر کې نه دي، آیا روس به مطمئن کړي چې د روس ګټې په خطر کې نه دي، آیا هند او پاکستان به دوی راځي کړي چې دوی دلته نور مداخله ونه کړي او د دوی ګټې خوندي دي، آیا ایران او سعودي عربستان به دوی قانع کړي چې د دوی په خطر کې نه دي. دلته
مننه درویش صاحب، بیرته تر ازو عبدالحنان همت تورزو. همت صاحب، تاسو راته دا وایي چې تاسو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د باختر خبری اژانس رئیس وایي، له رسنیو سره مو له هغه وخت هم سروکارو وسم ور سره سروکار لري، دغه وروستي بریدونه چې کیږي زیاتره پکې ژورنالستان، د رسنیو فعالان، مدني فعالان، داسې خلک په نخه کیږي چې د جګړې طرف یې نشو ګڼلی، نه نظامي هدف دي. مخکې دې د رضوان مراد خبرې خی اورېدلې وي، هغوی وسلوال طالبان وایي چې د جګړې تکتیکي بدل کړی، غواړي پر حکومت فشار راوړي، طالبان دا شیان ردوي. تاسو څه وایئ؟ ولې څوک څوک بالاخره په دغه رسنیو باندې بریدونه کوي او نور په مدني فعالانو؟
انصاف تاسو او ستاسو د رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. زما په فکر باندې د دغو عادتي وژنو مختلف عوامل دي. په کابل او په ځینو ولایتو کې سکني عادتي وژنې ترسره کیږي، دا مختلف عوامل لري. یو له هغو عواملو څخه زما په فکر باندې د کابل موجوده نظام یا په هغه کې ځینې موجودې کړۍ غواړي چې په دغسې اعمالو سره، په دغسې وژنو سره د دوحې تړون بدنام کی. دوی اصلا د دوحې له تړون سره مخالفت لري. کم سوله سره روانه ده، کم حیثیت چې طالبانو ترلاسه کوي، ځینې کړي د کابل په اداره کې هغه له دغه تړون سره مخالفت لري، ځکه هلته طالبانو ژمنه کړې وه چې خشونت به کمیږي. نو په کابل کې ځینې کړي یا دا موجود نظام غواړي چې هغه تړون بدنام کړي په دغسې اعمالو سره. او بل عامل زما فکر باندې دا هم کېدلی شي چې د کابل موجود نظام په دغسې وژنو سره دنیا او خاص کر امریکایانو ته وښيي چې د امریکایانو په وتلو سره حالات له کابو ووځي ووځي. فعلي حالاتو کې کابل او ځینې ولایتونه سخت ناامنه دي. نو که چېرې امریکایان ووځي دغه ناامنۍ به نور هم زیاتېږي، نور به هم حالات خرابېږي. نو د دې لپاره چې دوی حالات خراب وشي، خطرناکې وشي، کابل او افغانستان ناامنه وشي، هغوی ته یو قسم قناعت ورکوي چې امریکایان باید له افغانستان څخه ونه وځي، امریکایان دلته پاتې شي، موږ د افغانستان حالات نشو کابو کولی. بل عامل اضافي فکر باندې په تېرني حالاتو کې امر الله صالح د کابل د افغانستان د کابل د نظام ځینې نظامي ارګانونو اختیارات کنټرول کړي دي، کم کړي دي، د هغو په اختیاراتو کې مداخله کوي. د دوی تر مابین سخت ټکر راغلی دی، د ځګر داخلې تر د سالیې تر مابین، د استخباراتو د سالیې تر مابین. شاید ځینې نظامي ارګانونه
دوی مثلا مونږ چې ګورو ویډیوګانې خپروي، اعترافونه خپروي، هغه کسان چې نیول کیږي بالاخره زیاتره یې له طالبانو سره تړاو لرونکي. مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو باندې یوه ویډیو خپره شوله، امنیتي ادارو خپره کړله. یو سړی پکې ناستې وایي زه له طالبانو لخوا راته ویل شوی و. همدارنګه د ازادو او عادلانه انتخاباتو د پخواني اجرایي رئیس یوسف رشید په د قتل په تړاو باندې طالبانو ته منسوب یو څوک اعترافات خپاره شول. په نورو کې هم طالبانو هم تر اوسه پورې داسې یو کره ثبوت نه دی وړاندې کړی، ځکه حمله کوي په نظامی اهدافو، حمله کوي، بریدونه کوي چې ثابته کړي چې دوی په دې شیانو کې لاس نه لري. په دې اړه څه وایي؟
انصاف دا د دوی ثبوتونه داسې دي لکه د کابل د پانتون ثبوت درې سهار حمله وسوه، حمله تر مازګر پورې دوام درلوده حمله، او په مازګر کې بیا په سهار په دغه شپه باندې بیا دوی ورلو هلته ځینې لیکنې وکولې، ځینې لغې وکول، ځینې جعلي حرکات یې وکول چې هغه موږ تاسو ټول د هغه صحنې شاهدان یو، د سوشل میډیا شاهدان یو چې ټولو خلکو اقرار وکړ چې دا یو جعلي حرکت، دا یو مصنوعي حرکت. دغسې ثبوتونه په پیالي حالاتو کې، په دغسې حالاتو کې چې دا اوس هر څه جوړېدلی شي، هر څوک وړاندې کولی شي. زه فکر نه کوم چې کوم ثبوتونه دوی وړاندې کړي دي چې هغوی دې سناد وشي، هغه دې کرا وبل شي، هغه هر څوک جوړولی شي. نو طالبان ضرورت لري، طالبان اقرار کوي زموږ نظامي کسان وزنو، ځکه هغه له موږ سره په مورچه کې دي، له موږ سره په مقاومت اخته دي، او تاسو عام کسان مدني فعالان عالمان یا لیکوالان ژورنالیستان د دغه په مرکز د طالبانو ګټه شي ده، نه یوازې چې ګټه نه لري بلکې د طالبانو سخت تاوان ده،
ډېره زیاته مننه همت صاحب. بیرته بل تاسو ته راګرځو. درویش صاحب تاسو ته راځو. تاسو مخکې په افغانستان کې ډیرو بیلابیلو آبادو ته اشاره وکړله، دا احتمال څومره وینئ چې په دې بریدونو کې دغه دوه ښکېل لوري چې موږ ګورو، یو افغان دولت دی، بلې مخالف وسلوال طالبان دي، تر دوی اخوا نور څوک خکیلوي، نور ډلې خکیلوي؟ مثلا د نن موږ له هرات نه د ولسی جرګې د یو هیئت په استناد ریپورت لرو چې هغه هلته یو څېړنه کړې ده، موندلې ده چې لسګونه ډلې په هرات ولایت کې د امنیت یا لږ تر لږه د دولت ضد فعالیتونه کوي. درویش صاحب.
بله بله، بالکل په یقین سره همدا کېده لکه ته څو فرمایل. موږ دلته په افغانستان کې خپله لکه د افغانستان حکومت هم دا د افغانستان کې مختلفې اضافه له شلو ډلې دلته فعالیت کوي، خو یو شی چې د اساسي موضوع د افغانستان د طالب په منځ کې دی. دا به
درویش صاحب موږ ته موږ سم نه راځي، د ما همکار به هڅه وکړي چې بیا در سره تماس ونیسي. همت صاحب تاسو ته راځو، تر څو پورې چې ښاغلي درویش سره د اړیکه بیرته جوړیږي. پرون په کابل کې دوه خزینه قاضیان ووژل شوي، تر دې مخکې په قاضیانو او څارنوالانو باندې بریدونه د ځینو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. همدارنګه یو شمیر مدني فعالان هم چې پنخه شوي دي، ظاهرا ځینې داسې دي چې مثلا د بیان ازادي، فردي ازادي او په داسې ځینو ازادیو باندې ټینګار کوي چې ښایي طالبان ورسره د یو نظام په جوړښت کې موافق ونه اوسي. د بیان ازادي یا د رسنیو ازادي بل یو شی دی چې ظاهرا ګمان کیږي چې وسلوال طالبان په دغه کچ او دغه بڼه د بیان ازادي منلو ته چمتو نه دي. که دا درې شیان د ثبوتونو په توګه سړی وړاندې کی، څه فکر کوئ چې داسې به ونه ګڼل شي چې وسلوال طالبان غواړي مخکې له دې نه چې د سولې د یو تړون په پایله کې په دولت کې په حکومت کې یو ځای شي، غواړي په دغه برخو کې مخکې له مخکې یو ډول محدودیتونه راولي څو په هغه وخت کې ډېر ناڅاپي نه خلکو ته؟
نو د پرون قاضیانو د وژنو پرخو طالبانو پروګرام نه ده اخیستی، زما فکر باندې تېرو شلو کلونو ته په کتلو سره طالبانو هېڅکله هم ښځو باندې لاس نه پورته کړی، ځکه دا یو مظلوم او بې ازاره کشر ده. نو طالبانو یو وخت هم دغسې پېښه به انشاءالله تعالی نه وي پېښ شوي چې طالبانو د کومه ښځه وژلې، او بلکې دغسې پېښې ډېرې موجودې وي. طالبانو څو واره ښځې نیولې دي، یو وخت د غزني وکیل ریبا احمدي نومېدله، که څنګه نومېدله، طالبانو ونیوله، بیا په ډېر عزت او درناوي سره خلاصه کړله. دغسې څو پېښې نه نور هم تایید کېږي، ځینې نظامي ښځې عسکرې افسران نیولی طالبانو مختلفو ویلمن کې نیولیو یعنی په شمال کې نیولیو نو په مختلفو ځایو کې طالبانو شو نیولی دي او هغه په خورا عزت او درناوي سره ورسره تضمینه خپل کور ته رخصت کړی دي او د پرون فرونی پیښی پلان طالبانو په غاړه نه ده اساسي که تاسو مته وږي سئ طالبانو په دې شل کال کې چې کوم عمل کړی دی دا یې پړه یې خامخا اخیستی ده که څوم طالبان ته تاوان کوي یو شی چې حقیقت هغه دا ده چې طالبان معمولا دروغ نه وایي حقیقت وایي چې کوم عمل چې کوي هغه باندې کار کوي نو زه فکر نه کوم چې دا کار د طالبانو کولی دا کار هم د هغو هدفي وژنو یوه کړۍ ده اصلا د کابل اداره یا په کابل اداره کې خاصې کړۍ لکه د سالیه بانس یا نور هغوی غواړي چې کابل زیات ناامن وشي او نړیوالو ته یو تصویر وړاندې کړي یو تصویر ورکړي چې دلته د امریکایانو په نشتون کې حالات له کابو وځي
مننه همت صاحب مننه همت صاحب
امریکایان باندې بولنوږي
مننه همت صاحب درویش صاحب د تاسو خبرې مخکې نیمګړې پاتې شوې تاسو کولای شئ چې خپلې خبرې پوره کړئ مخکې موږ سم نه راتلو
بله واسه دا دی چې دلته شل مختلفې دلې دي چې هغه ډېرې خطرناکې دي د مثال په ډول داعش دلته فعالیت لري په خلاص لاس باندې او قاعده همداسې دي فاطمین کس وینې چې مکمل په خصوصا په دغه کومو ځایونو کې چې هلته اهل تشیع دي هغه ځایونو کې چې د ایران نفوذ دي هلته د فاطمینو په نامه باندې په سوریه کې هم جنګېږي دا مختلف اهداف د فار دا هم د تفاصیل سره دلته په کمیش خو د تشکیل د تعصب یو کې د کمانډانان د وساتې زور نه وړم چې دغه نمونه واخلم یو کې د کمانډانان دا چې هغه څو د صبح ته ځل د خپل دی برلول لږی چې انتظارونه کیږي برلول لږی چې څوونه کیږي د برلول لږی چې هدف یې وجه نه کیږي دلته دا چې کټګوري خلک هم خپل کارګرې نامال څه سره کوي من پاکستاني مذهبي ډلې تنظیمونه هم د څلور پر ټول د جنګ په پروسه باندې مستقیم تاثیرات لري او د پردې شاته په لوی لاس باندې په سفیر خلاص باندې استخباراتي دوامدار فعالیتونه موږ عمل شهیدانی دا دوام لري نو کله چې دا د خبرې روانې وي هم باید چې وژنې وي هم باید چوکنې وي هم
مننه مننه درویش صاحب
دغه څه سولې
مننه تاسو اخر کې راځو فقط مخکې لدین چې تاسو ته راشو همت صاحب تاسو دی یو دریم لوري احتمال څومره ګوري که څه هم تاسو ادعا وکړل چې کېدې شي حکومتي کړی په دې چارو کې لاس ولري حکومت ادعا کوي چې خای طالبان په دې هدفي وژنو کې لاس ولري څه فکر کوي نور لوري احتمال څومره دی په افغانستان کې بیلابیل ډلې خکیل دي په دې اړه تاسو څه نظر لري
نو ان صاحب یو مشهور مقاله ده او د کوم مقتول څه قاتل نه معلوم نو داغه قاتل داغه وخت حکومت او نظام ده اصلا د لوی سره ځخه د کابل اداره د کابل نظام هغه د دې ټول مرګونو مسؤلیت مسؤوله ځکه ده چې د دې خلکو د پاره د امن مسؤلیت دې ته غاړه خسي ده دا ستاسو خبره مسره دی دلای ممکن ځینې کړي یا ځینې هیوادونه گاونډي هیوادونه هغه هیوادونه چې هغه افغانستان کې له سولې سره حساسیت لري د سولې مخالفین دي هغه په هیڅ صورت نه غواړي چې موکل الله سوار کې هغه په خپل افغانستان کې په کابل کې په ولایتو کې خپل جنټان لري دا هغه په مخ باندې ممکن دا کارونه سخت ورسي یا ممکن دا کارونه داعش وکي داعش فعلاً موجود ده فعال ده په کابل کې فعال ده د کابل د حکومت سپورت شاید سره نو دا مختلف عوامل دي دلته دیشي ډېر خلک موجود دي دیشي ډېر استخباراتي کړي دلته موجود دي د ټول لاسونو او کابل ته روزه دي د کابل موجود نظام
مننه کو
نو وسه ده
مننه کوم همت صاحب، په ما باندې وخت را پوره شو د خبرونه می ل دوالو درنو مل منونه په کندهار کې میشت افغان څیړونکو شونونکو محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د